په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې زه حمید مومند وړاندې کوم، اورئ چې په کابل کې نن بیا یو شمېر محصلین د ښوونې او روزنې د پوهنتون د نوم د بدلولو په اعتراض کې واټونو ته راوتلي وو. دا هم اورئ چې افغان کتونکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کولو او د تیرو کلونو د ستونزو په هواري ټینګار کوي. نور مطالب هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې امریکا د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق د بهرنیو تروریستي ډلو له لسته وویستله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عربي اتحاد عمومي منشي په نیویارک کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د هر څه په نړیوالو خبرونو کې خلومړی کابل ته ځو او له هغه ځایه د حجر مراد څخه د افغانستان کورنی خبرونه اورو.
درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د 22 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. ایساف ځواکونه وایي چې له افغان حکومت سره په ګډه د لوګر په بارکی برک ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو پیژندل شوی قومندان وژلی. او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو نن یو ځل بیا د ملي شورا په مخ کې یو احتجاجي غونډه وکړه او د دې پوهنتون د نوم له بدلېدو سره یې مخالفت وکړ. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د 22 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات تازه د افغان ځواکونو لخوا په کندهار، اورزګان، لوګر، غزنی، خوست، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ترسره شوی دی. اعلامیه وایي چې په دې عملیاتو کې د 22 وسلوالو مخالفینو له وژل کېدو سربیره 21 تنه نور نیول شوی دي. وسلوال طالبانو بیا دغه ادعا رد کړې او په یوې اعلامیه کې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د مجروب لید رسیدو ادعا کړې ده. بل خوا د دفاع وزارت هم په یو را لېږل شوی خبر پاڼه کې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د 4 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. ایساف ځواکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډه د لوګر په بارکی برک ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو پیژندل شوی قومندان وژلی دی. د دغه ځواکونو لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د غیرت په نوم دغه قومندان یې له یو بل کس سره پرون په هوایي برید کې وژلی دی. اعلامیه زیاتوي چې طالب وژل شوی قومندان په سیمه کې افغان او نړیوالو ځواکونو په ماینونو ایښودلو او وسلوالو بریدونو کې لاس درلود. تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو نن یو ځل بیا د ملي شورا په مخه کې احتجاجي غونډه وکړه او د دې پوهنتون د نوم له بدلېدو سره مخالفت وکړ. د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د وژنې د لومړي تلین په مناسبت د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ترمنځ یې تیر شوی سړک د نوموړي په نوم کړ. خو د دې پوهنتون یو شمېر محصلینو له دې کار سره مخالفت وکړ او وایي د پوهنتون نوم یې باید د سیاسي هدف لپاره بدل نشي. که څه هم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلین د تیرې اونۍ راهیسې مظاهرې کوي، خو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او روسي خبر همدا چې د بغلان امنیتي چارواکو د اختطاف کوونکو له منګلو څخه یو 12 کلن انجلۍ چې جنسي تیری په هم شوه د خلاص کړې ده. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال سید زمان الدین حسیني خبریالانو ته وویل چې د غنجلۍ 2 ورځې وړاندې د شپې لخوا د دې ولایت په خنجان ولسوالۍ کې اختطاف شوی و. هغه زیاته کړه چې اختطاف کوونکو د انجلۍ د تره زوی وژلی او اختطاف په وخت کې پرې جنسي تیری هم شوی دی. حسیني وویل په دې که د لاس لرلو په توری 2 کسان هم نیولې دي. کورنۍ خبرونه هم دومره. د سیمې او نړۍ خبرونه به جاناقه الکو زید درته وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې د سوریې دوستان په نامه غونډه کې ګډون وکړ. کلینټن په سوریه کې د ایران د مداخله او د بشار الاسد له رژیم څخه د تهران د ملاتړ په اړه ویل.
What is important in Geneva and agreed upon by
Let's be very frank here.
رازای چې پډاګه وغږیږو. ایران د سوری د رژیم تر ټولو مهم شارک دی. تیره اونۍ یو جپور ایرانی ډیپلومات پډاګه وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب غړي په سوری کې فعالیت کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تهران به په دمشق کې د خپل لاسپوڅي د ساتنې لپاره هر څه وکړي. د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي په سوری کې د انتقال په اړه خبرې وکړې او د امنیت شورا د دایمي غړو د توافق مسله یاده کړه. په جنیوا کې یو شی مهم و او د امنیت شورا 15 دایمي غړو ورباندې توافق کړی و. هغه دا و چې موږ باید د انتقال مرحله پیل کړو. د انتقال له مرحلې څخه مقصد د بشار الاسد د رژیم بدلون دی چې ځای باید بل رژیم ونیسي. په دې کار سره به د سوری د خلکو هیلې او حقوق پر ځای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په هغو هیوادونو انتقاد وکړ چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي او زیاته کړه دا کار سوریا یوې پراخې کورنۍ جګړې ته ټېل وهي. لافروف د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د سوریې شخړې باید د یو پراخ اوربند د بندیانو د خوشې کولو او بشري مرستو له لارې حل شي. په دې کار سره به د سوریایانو ترمنځ ډیالوګ ته شرایط برابر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ټینګار سره وویل چې د جنیوا تړون چې په تېر جون میاشت کې منل شوی و د بشار الاسد د لرې کېدو غږ نه کوي، باید د هر ډول انتقال اساس شي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق د بهرنیو تروریستي ډلو له لسته وویستله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن لخوا دغه پریکړه سر له جمعې ورځې عملي شوه. ویل شوي دا پریکړه ځکه شوې چې مجاهدین خلق ډلې له تاوتریخوالي لاسته اخیستی او تر یوې لسیزې زیاته موده یې تایید شوي تروریستي اعمال نه دي ترسره کړي. البته د دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې ډلې ته اندېښنې شته. د ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کاوه. د مجاهدین خلق ګوند مشر مریم رجوي چې په پاریس کې مهاجره ده د امریکا پریکړې وستایله. دا یو سمه پریکړه ده. زه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ستاینه کوم چې دا ګام یې واخیست. دا ګام د مقاومت په ګټه ده، د ایران د خلکو په ګټه ده او د ملایانو د رژیم پر ضد ده. د ایران مجاهدین خلق ډله له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې وه. القاعده شبکې سره د تړلي الشباب ډلې وسلوال وایي د سومالیا د جنوبي بندري ښار قسمایو څخه وتلي. دا ښار د الشباب ډلې وروستی سنګر و. د دې ډلې ویان شیخ علي محمود راګي وایي د الشباب پوځي قومندې د شمې په شپه د تاکتیکي په شاتګ امر کړی دی. د قسمایو اوسیدونکو تایید کړی چې د دغې اسلامي ډلې وسلوال د ښار له ساحې څخه وتلي دي. د جمعې په ورځ د افریقایي اتحادي ځواکونو په سومالیا کې د الشباب ډلې د وسلوالو پر ضد تهاجمي حملې پیل کړې وې. او د هسپانیا په جنوب کې د سختو سیلاونو له امله لږ تر لږه وتنه پرون سهار مړه شول او په سلونو نور کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه وایي د باران اوبو موټرونه اړولي، لارې بندې کړي او کورونو ته هم زیان رسولی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. په منځنۍ سپه 1296 او اف ام 3.5 تاسو ازادي راډیو اورئ. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com او یا azadiradio.org. اوس هم خبرونه کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلین نن یو ځل بیا واټونو ته راووتل او د استاد رباني په نامه د پوهنتون له نومولو سره مخالفت وکړ. افغان کتونکو وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک مخکې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره نوی قومندان ټاکل کیږي. په قندهار کې خلک د سپرلۍ لپاره لا هم بګۍ کاروي.
دا گاڑی موږ چلولې ښه په شرنګ او شرنګ شخصیانی بتلې راتلې به.
د ټرانسپورټ د ریډوزي سیستم په اړه د خپل سیمې راپور لرو. د سیمې او نړۍ د حالاتو په اړه ځینې نور رپورټونه هم شته. د روانې خبرونې وروسته شبه تاندې څنګه 19 پروګرام ته ځانګړې شوی او د 2-13 سره ملوسی. و اوس هم راځو د روان خبرونې لومړی موضوع ته. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون په لسګونو محصلین یو ځل بیا واټونو ته راووتل او د استاد رباني په نامه د پوهنتون له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. دوی دا ځل د ملي شورا تر ودانۍ پورې اعتراضي لاریون وکړ چې پکې ځینې محصلین د ولسي جرګې یو غړي په موټر هم ووهل. د دې مظاهرې په اړه د نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. هلته زموږ همکار رحمت افغان په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که دا ووایي چې د نننۍ مظاهرې وروسته حل کرا کړی چې د دا ځل محصلینو کومې ځانګړې غوښتنې درلودله؟
مننه مومن صاحب، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلینو د شپږمې ورځې لپاره په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چانو د اعتراض په ډول ملي شورا ته ټولې غځېدلې لارې وتړلې او وکیلان یې نه پرېښودل چې غونډو ته حاضر شي. د مظاهرو یو ګډونوال محمد یار یار ازادي راډیو ته وویل چې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي قاضي محمد نذیر حنیفي غوښتل چې په زوره موټر د ملي شورا ودانۍ ته دننه کړي چې مظاهره چانو یې مخه ونیوله. هغه زیاته کړه چې ښاغلی حنیفي په محصلینو موټر راتاو کړ. یار زیاته کړه چې یو شمېر وکیلانو په سوک څپېړه پر محصلینو مظاهره کوونکو محصلینو حملې هم وکړې. محصلین وایي چې له موټر نه درې محصلین اندېښوي دي چې لاسونه او پښې یې ماتې. قاضي نذیر حنیفي په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي ده چې پخوا د جمعیت جنګي قومندانو. هغه د ولسي جرګې په غونډه کې د مسلې په اړه وویل:
ما نوعا مداخله بعضی از وکلا که میگم ما میریم تبله ورته میکنیم، ما میریم در صف اینا استاد میشین، اونا رو تشویق میکنن، این کار درست نیست.
ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل دوی نشي کولای په خپل سر د تعلیم او تربیه پوهنتون د برهان الدین رباني په نوم لهوه راښکته کړي. هغه زیاته کړه چې دا مسله به ولسمشر حمید کرزي ته راجع کړي. مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې لهوه باید راښکته شي. هغوی ویل چې موږ د استاد رباني په نوم تر لوحې لاندې پوهنتون کې درس لوستلو ته حاضر نه یو.
زموږ هدف دا ده چې موږ غواړو چې د تعلیم او تربیه یا ښوونه او روزنه پوهنتون کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. نه غواړو چې د یو ازبي ګوند او مشخص جای په نامه کې تحصیل وکړو. دې لپاره د دغه ځای څخه څرګندېږي چې موږ په یو خصوصي پوهنتون کې درس وایو، او کله چې موږ نړیواله پوهنتونو کې خپل اسناد پیش کړو هغوی وایي چې دوی به شخصي پوهنتون کې درس ویلی وي. د دې لپاره موږ غواړو چې هماغه زموږ پخوانی پوهنتون نوم د پوهنتون چې تعلیم او تربیه ښوونه او روزنه ایجوکیشن یونیورسټي یو نړیواله نوم ده، هماغه موږ غواړو چې بیرته او دغه مشکلات خاتمه ورکړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو د محصلینو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا د وژل سوي مشر برهان الدین رباني د لومړي تلین په مناسبت د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او تر مخې غځېدلې سړک د نوموړي په نامه کړل. بلې ممن صاحب،
مننه افغان صاحب. عزت من اوریدونکو، واوریدل چې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون په لسګونو محصلینو نن د شپږمې ورځې لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. دغه محصلین غواړي چې دغه پوهنتون باید د استاد رباني په نامه نه شي بلکې په خپل حال پاتې شي. یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک مخکې باید لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانۍ ستونزې هوارې شي. دوی د داسې اړیکو د رامنځته کولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی د باور فضا په رامنځته کولو هم ټینګار کوي. افغان او پاکستاني مشرانو د دوی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د رامنځته کولو لپاره د موافقه په نیویارک کې په درې اړخیزه ناسته کې وکړه. د دې موضوع نور تفصیل د زبیر شمن په رپورټ کې.
افغانستان په تیر یو کال کې د هند او امریکا په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه د هغو همکاریو او دوستۍ پر بنیاد کړي چې په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره لرل، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په اړه له دې برعکس فکر شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې سند خبره په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د ده په وینا د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کړي دي. نوموړي وویل تر څو چې له پاکستان سره تیرې ستونزې هوارې نه شي، له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو سند به د افغانستان پارلمان او خلکو ته د باور وړ نه وي. ښاغلي کوهستانی وویل:
اول باید از رابطه ما با پاکستان یک تعریف داشته
باشیم. دوی وایي موږ باید لومړی له پاکستان سره د خپلو اړیکو یو تعریف ولرو، خصوصا په درې څلورو وروستیو لسیزو کې چې پاکستان تل د خصومت له دروازې څخه رامخته شوی دی. زما په نظر لومړی باید باور رامنځته شي، داسې کانفرنسونه جوړ شي چې وکړای شي اعتماد رامنځته کړي.
اعتماد سازی را به وجود بیارد.
له پاکستان سره د استراتیژیکو همکاریو د سند له مسئله سره جوخت لدغه هیواد سره د ډیورن د کرخې موضوع هم راپورته کیدای شي، خو ښاغلی کوهستانی وای د ډیورن مسله دا سند چې افغان حکومت یې په دارنګ سرحدونو حل کړي، بلکې افغان حکومت په دې اړه هر پریکړه باید د افغانستان د خلکو د ټول پښتنې لاره وکړي. له پاکستان سره د استراتیژیکو همکاریو د تړون مسله په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې راپورته شوه. په دې غونډه کې توافق وشو چې د دې تړون مسوده باید د 2013 کال تر پایه بشپړ شي. د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي استراتیژیک تړونونه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د تنظیمولو لپاره تر ټولو مهمه وسیله ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید په دغه سند کې له نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو داړو د لمنځه تلو او تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته د ترانزیتي لارې د ورکولو مسله مطرح کړي. نوموړي وویل دوی وایي پاکستان باید زموږ په وړاندې د ترانزیت لاره هیڅکله ونه تړي. هغه مالونه چې له هند او د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته راځي باید هیڅکله ورته خنډ جوړ نه کړي. همداراز له افغانستان او هلته له افغان کډوالو سره ښه روابط ولري، ښه ګاونډیتوب، د یو بل درناوی کول، د یو بل د ملي ګټو درناوی، دا باید مراعات کړي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه مذاکرات وکړي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تر ټولو اول د پاکستان له سیال هیواد هند سره لاسلیک کړ.
په رپورت کې مو اوریدل چې افغان کتونکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک مخکې باید لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانۍ ستونزې هوارې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د کابل چاپ ورځپاڼو نن خپل اکثره تبصرې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند ته ځانګړې کړې دي. زبیر شمن وته کتنه کړې.
خدمتګار ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک سند به د چا په ګټه وي. په مطلب کې د یو افغان کارپو نظر راخیستل شوی چې وایي پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړي چې دغه هیواد له هند او امریکا سره لري. په مطلب کې همداراز راغلي لومړی باید له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون عملي شي او بیا د ستراتیژیک تړون غم وخوړل شي. خدمتګار لیکلی د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو مخکې افغانستان او پاکستان دې ته هم اړتیا لري چې په خپلو کې بے باوري ختم کړي. محور ورځپاڼې هم یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی پاک افغان ستراتیژیک تړون د چا مجبوریت. محور لیکلی پاکستان د دې سند په لاسلیک کېدو سره غواړي د افغانستان په وړاندې له هند سره خپل توازن وساتي. په مطلب کې راغلی په افغانستان کې د یوې لسیزې لپاره د جګړې پر اوږدولو سره پاکستان وتوانید افغانستان او نړیواله ټولنه د خپلو ستراتیژیکو ګټو د خوندي کولو لپاره قانع کړي. محور په خپل یو بل مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د نیمه فدرالي نظام د رامنځته کېدو هڅې روانې دي. د مقالې لیکوال ادعا کړې چې دغه طرحه د افغان دولت لخوا په پام کې نیول شوې او نوي ټاکل شوي والیان باید عملي کېدو دنده پر غاړه لري. د ویسا ورځپاڼې د لومړي مخ غټ سرلیک دی د بګرام زندان له سپارلو وروسته د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او ملکي تلفات زیات شوي دي. په مطلب کې ادعا شوي او لیکل شوي امریکایي ځواکونه وایي کله دوی نه د مشکوکو کسانو د نیولو صلاحیت اخیستل کېږي نو د عملیات پر وخت به د نیولو پر ځای وژل زیات کړي. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي وسلوال مخالفین د سیمه ییزو پولیسو د بدنامولو هڅې کوي. ملي باور رسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال خبرې راخستی چې وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان له ګډوډو سره مخ شي. په مطلب کې د عبدالحکیم مجاهد له قوله زیاته شوې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې باید له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د ملي باور د یو بل مطلب سرلیک دی ایران هر ورځ له 500 تر 600 پورې افغان کډوال له خپل خاورې شړي. د ورځپاڼې د لومړي مخ نور سرلیکونه دي ناټو او افغان ځواکونه بیا ګډ عملیات پیلوي، په امریکا کې د اسلام ضد فلم جوړونکي ونیول شو او افغانستان له پولیو سره جدي مبارزه کوي.
اوس هم د یو شمېر هغو خلکو پیغامونه اورو چې له پاکستان نه د افغانستان ختیځ ولایت کونړ ته راستنه شوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه اصل خان خبرې کوم. د معیار اوسېدونکو عملته اخوا ته هجرت م کړی د روسانو په وخت کې. اوس مونږ راغلي مونږ هغه مشکلات لرو چې پاکستان ته ارمی طرف په مونږ باندې سخته ده او دا وجه تاسو خپل وطن د لاشز مونږ وطن نور پېد مونږ توست تاسو نور پانه نشو درکول. او زه روزانه مونږ په کورونو باندې چاپی والے کیږي د بې عزتۍ سره مخامخ یو.
مانو قادر خان او فوج براتو مونږ کورونو باندې نو تل مونږ تکلیف وولو او هر ورځ بچو کنه وطن ګل جستاسه بچی په دغه ګردو کې په دغه جوړه تنګ ویاو چلتا جاری وای نن زمنګ لدی خبر وو بس پدغه باندې منګ را پاتې دوی سره ول منګ د تقریبا زمنګ خپل کړه 200 کړي تر نو زمان چې دین ته واته کړه هغه پاج هغهم راځي
مانو هو ای مو زرین دی زغه چکدری کې مو سیدن کې مهاجر به چې کوم کارت نه لري هغه نشي دا کېدل دل ډیر مهاجر تقریبا چې لسل کا مهاجر کارتونه نه لري خو چې کارت کوم لري کنه هغه تم تکلیف دی درې سلو درو بده شي کنه نیول شي وي هغه تحقیق کړه موږ ته جنه موږ ملي وو دکی نه موږ پولیس کی موږ مهاجر دل تخپل غریبی کو نه پاکستان په سیاست نه پاکستان کورنۍ چارو کې لاس وو دا کوم خپل غریبی کو دا کوم هم خبردار چې دا بیا موږ خپل کورنۍ را ټول شو موږ مشوره وکړو خبردار چې نور موږ خپل ملک تلا شو خپل ملک آباد کو خپل پردې کټ دې نه مشفو دي بس دې دې ښکاله نه ته تیر کړو باید نور خپل ملک تلا شو بیا وي ته خپل کورونه وران کړل.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان د روان کال تر پای تبدل کړي او پر ځای یو بل جنرال په داسې حال کې د ناتو او امریکایي پوځیانو قومندان وګماري چې امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر په کمولو پیل کړی دی. جنرال جان ایلن له 2011 میلادي کال څخه په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان دی. نوموړی په افغانستان کې د ناتو د پخواني قومندان جنرال مکریسټل په شان نه برطرفه کیږي بلکې له لوړ مسولیت ورسپارل کیږي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروانه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن تبدیلی شي او پر ځای راتلونکی کال د امریکا د پوځ د سمندري پلیو ځواکونو بل جنرال ټاکل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ سپین ماڼۍ په پام کې لري چې د سمندري ځواکونو د قولي اردو مرستیال قومندان جنرال جوزف اف ډنفورد د جنرال جان الن پر ځای ونوموي. جنرال جان الن د 2011 کال د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومنده په لاس کې لري. د امریکا د نوي امنیت مرکز په نوم په واشنگټن کې د یوې تحقیقاتي موسسې غړي او متقاعد جنرال ډیوډ بارنو وویل جان الن برطرف کیږي نه بلکې ولسمشر اوباما غواړي چې یو بل څوک چې د افغانستان د اوسنۍ ستراتیژي معمار یا جوړونکی نه وي د افغانستان جګړې ته تازه کتنه وکړي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلېدو وړاندیز په یو خطرناک وخت کې او په داسې یو حالت کې کیږي چې په امریکا کې د ولسمشر د انتخاباتو هلې ځلې په اوج کې دي. د ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په لړ کې په 2009 میلادي کال څه باندې 10,000 اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شول. دا اضافي سرتیري تازه تازه بیرته وایستل شول. په پام کې چې د امریکا نور پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووزي. تیر میاشت وسلوالو یاغیانو په افغانستان کې نږدې 3,000 حمله وکړي چې د 2014 کال د ورته میاشتې په پرتله نږدې 1,000 کمی وي. په نظر کې چې جنرال جان الن د جنوري په میاشت کې له افغانستان لاړ شي خو د پر ځای افغانستان ته تلونکی قومندان جنرال ډنفورد تر دې مخکې په افغانستان کې پوځي خدمت نه دی کړی. د پینټاګون ځینو چارواکو ویلي چې ډنفورد به چې په افغانستان کې تجربه نه لري ډېر مرستندوی نه وي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي یو داسې قومندان ته اړتیا ده چې د قواوو د استلو لوجستیکي چارې اداره کولی شي او له سپینې ماڼۍ او افغان چارواکو سره د معاملې وړتیا ولري. امریکایي مقامات وویل جنرال الن به په اروپا کې د قواوو ګډ اعلی قومندان ونومول شي خو په دې چوکۍ د ټاکل کېده د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري.
له بل لرې روسیا وایي غواړي له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په افغانستان کې له ناتو سره په ګډو پروژو کې خپل کار ته دوام ورکړي خو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره تړلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په امریکا کې خبریالان ته خبرې کولې وویل له ناتو سره د روسیې ګډې پروژې ډېرې مهمې دي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوډ سیفی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو او روسیې ترمنځ همکاري باید وروسته له 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلو په اساس وي چې په دې اړه تر اوسه هیڅ کومه فیصله نه ده کړې. د خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو د جمعې پورس په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وکړه. دغه په وینا اوس د همکاري د ملګرو ملتونو د پریکړلیک په بنیاد ولاړ دي. اوس وایي د دې فرضیې په اساس روان یو چې که چېرته ناټو وروسته له 2014 کاله د روسیې د همکاریو اړتیا لري نو دا به د هغې فرضیې پورې اړه ولري چې باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا به تصویب کیږي. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په حواله د پروګرام په افغانستان کې د متحد ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لپاره د دې لوی ستونزو په نظر کې نیولو سره چې د پاکستان په لارې د کارګو مالونو د انتقال په ارتباط لري ډیر حیاتي دي. همداشان روسی تخنیکران د هغو هلیکوپترو د ترمیم چارې ترسره کوي چې د افغان پوز لپاره په متحد ایالاتو کې اخیستل شوي دي. د ایترتاس خبری آژانس په حواله اوسمهال ناټو له روسیې سره یو لړ موافقې لري چې په افغانستان کې د همکاریو لپاره یې ورسره کړي دي. په دې ډله کې لومړی او ډیره مشهوره موافقه د روسیې په لاره افغانستان ته او یا هم له افغانستانه د روسیې په لور د غیر پوځي موادو د انتقال په ارتباط ده. د روسیې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان له هغو امنیتي قطعو په روزنه کې مرسته کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. د الکساندر گریشکو په حواله روسیا د ته تیار ده چې په افغانستان کې له ناټو سره خپلې ګډې پروژې پراخې کړي او له دې سره به نور هم یوځای شي، خو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک غوښتنه کوي. هغه یو ځل بیا دا څرګنده کړه چې ناټو اوس پلان جوړوي چې وروسته له 2014 کال خپل نړیوال سولسات ځواکونه به ټول له افغانستانه وباسي. د ناټو له پلان څخه د سخکاری چې د افغانستان امنیتی چارې به د افغانستان پیاوړي پوسټ وسپارل شي چې 2023 ځواکونه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان په ځینو مهمو ښارونو کې د پرمختللو ترانسپورتي خدماتو ترڅنګ لا هم روایتي او دودیزه ترانسپورتي وسیلې کارول کېږي چې یوه هم بګۍ یا ټانګه ده. قندهار هم یو له دغو ښارونو څخه ده چې خلک پکې لا هم له بګۍ نه کار اخلي. دا چې په قندهار کې ولې تر اوسه پورې دا دودیز ترانسپورتي سیستم لا په خپل حال پاتې ده او خلک یې کاروي، د دې موضوع نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په ریپورت کې.
سره لدی چې د امحال پنړی کې د ترانسپورت لپاره د خورا اسري وسایل لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نور څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار وسیدونکو لا هم د اسبګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغه بګوی شمیر خورا زیات وو، خو اوس د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اسبګی د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه راورسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را پدې خو د هرات بازار څخه تر چونی پورې د آس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د آس بګۍ خوشوي.
اوس نو یم د اکیاو کالو نیوي وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې اوادار شی دی چې اوا اخلاص ده، نه ګرمي لري نه یخ. مشته ظاهر شاه بابا دریشی را کړی وی سرتور سرونه به پکې کنه تو دریشی به مو درګه ځای پوری کړی و. نو دا گاډی مش چلولې شپه شرنګ شرنګ
په ورستی کې د موټرو او ترانسپورتي وسایلو لزیاتې دو سره د هوا او چاپریال ککړتیا هم زیاته سوي ده. په کابل کې د چاپریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله جانان داس بګی چلوونکی د سپرتیا لپاره د اس بګی څخه استفاده اقتصادي او د چاپریال لپاره مهمه بولی.
بالا خونه دا چې چورته ورته خپل مینه دا د دوست دوستان موږ ورن موږ قربان راځي دالت را سره خونه نه کی عوام یلاده واجر ګرمیم نسته ان شاء الله بالا دا څنګه مرسته سی واجر در یو غریبی الا راکی یالر جاګی پر پلا سوا دا دا سه بیا د نظام خان کله شي
زیارت با دریا کله کی کی در ډیر وخت کی راغز باندې کی غانو د وخت د پلا د وخت ما پلا کوله گاډی کوله پلان مسنجر دی وس نو چې د پلا د نک شي نو نه بنجي بالا خونه دا رواج دی وای د پلا د نک شي دی پدا کی بلاستم شوی.
د چونی وسیدونکو ګل هغه چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال لبګی څخه استفاده کوي وایي چې خلک د اس بګی ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګل هغه دا بګی چې دی دا د چلويش کال کې چې زما ژوند سوي دی، مثلا په شو پد په یدل دغه بګی چلیش په بګی چې نام مسلمانان دي دوه سہولت دي، یو یار ځان مینه دغه ځای رسی،
بلې سہولت دا دی چې اوایل یو شو شانو یو منظرو یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د آس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی.
د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېده یو ټوله خامه و، په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست.
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د آس بګۍ زیاتې ښکاري. په دې ولایت کې یوازینۍ سیمې چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي.
خدای ته څو د پخوا د رواج د پښتنو چې پر باندې چاینه کې پر سایتو سماوارو
په همدې سره د روان خبرونې دویم نیمای ته رسیدلی و. جان اقالو کې زیر سره په سټوډیو کې دی او د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 22 تنه وسلوال وژل شوي دي. ایساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډه د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو پیژندل شوی قومندان وژلی. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلینو نن یو ځل بیا د ملي شورا په مخ کې احتجاجي غونډه وکړه او د دې پوهنتون د نوم له بدلېدو سره یې مخالفت وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د عربي اتحاد عمومي منشي نبیل العربي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې په سوریه کې د ایران د مداخلو په اړه خبرې وکړې. امریکا د ایران تبعید شوې ډله مجاهدین خلق د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لسته وویستله. القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې وسلوال وایي د سومالیا د جنوبي بندري ښار قسمایو څخه وتلي دا ښار د الشباب ډلې وروستی سنګر و. او د هسپانیا په جنوب کې د سختو سیلاونو له امله لږ تر لږه اووه تنه پرون سهار مړه شول او په سلونو نور کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هیله لري چې د تاجکستان د پایتخت دوشنبه وروستۍ غونډه د پدیدې پر ضد مبارزې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دوشنبه په غونډه کې مهمې پریکړې او ژمنې شوې چې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کر او په بیلابیلو هیوادونو کې د نشې توکو تقاضا کمه شي. په دې اړه د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له سلاکار انجینیر ذبیح الله دائم سره نن نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د غونډې د عمده پریکړو او ژمنو په اړه ترې پوښتلې ده.
دا نشست چې پنجشنبه او جمعې ورځ تاجکستان په مرکز کې دایر شوی و دا د سوچی کانفرانس پر بنسټ جوړ شوی ده چې د سوچی په کانفرانس کې د څلور هیوادونو جمهور رئیسان په ګډون کړی و او ځینې موارد ته هغوی اشاره کړې ده او تعهد کړی ده چې د یو ستون یا یو پیلر دا د نشې توکو یا مواد مخدر پکې راځي. د هماغه کانفرانس پر بنسټ څلور اړخیزه نشست په مسکو کې دایر شوی و تقریبا دوه کاله مخکې او پروس کال دا نشست په کابل کې دایر شوی و او دا دریوم ځل و چې دا څلور اړخیزې مجلس په تاجکستان کې دایر شو. په دې مجلس کې همدا چند دوی لاسلیک یا توافق وکړل چې باید په راتلونکي 15 کلونو کې دا څلور هیوادونه په مختلف برخو کې معیشت بدیل، تنفیذ قانون په دې موردو کې باید دوی یو بل سره نږدې همکاري او نږدې همغږي به ولري.
نو د افغانستان لپاره دغه تړون یا دغه غونډې یا دغه پریکړې کټه د افغانستان لپاره جناب دائم صاحب سره
تاسو ګوري افغانستان یو هیواد دی چې تنها کوکنار کری هم مادی مصرف یا دی تقاضا په نور هیوادونو هم کړي. دا نشستونه د دونه موثر دي چې یو بل سره همکاري به وکړي او د دې همکاري پر بنسټ دوی باید خپل هیوادونه کې د تقاضا په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي چې کله چې تقاضا په نور هیوادونو کې کم شي تبن د کښت پیسې کې هم مثبت اغیزه لري.
یعنی هر هیواد مسولیت لري چې باید تقاضا کم کړي په خپل هیواد کې، او په عین حال کې د ګډو سرحدونو یا د مشترکو سرحدونو په برخه کې د فعالیت کولو څه پرېکړه هم شوي.
دا یو د تقاضا په برخه کې نه و، د تنفیذ قانون په پیسې کې دوی یو بل سره نږدې همکاري ولري، نږدې معلومات یو بل سره شریکوي، او د هغه مافیا یا هغه قاچاقبران چې د دې هیوادونو یا د دې هیوادونو په سرحدونو کې فعالیت لري د هغه د منځورلو پیسې کې دوی جدي اقدامات بولري.
افغانستان هر وخت اصرار کوي چې افغانستان له کسان تاسو یادونه وکړه د ډیر کوکنار واقعا تولیدوي د نړۍ په سطحه، ولې په عین حال کې تقاضا مهمه ده، قاچاق مهمه ده، او هغه مواد چې دغه کوکنار په ایروین بدلي هغه له بهر څخه راځي. آیا په دې اړه هم څه خبرې اترې او څه پرېکړې شوي دي چې په دې مخنیوي کې څه وسی؟
تقاضا چې په ټول نړۍ کې وجود لري 4000 متریک ټنه د تریاک تقاضا دي، چې د 2800 متریک ټنه د ایروین تبدیلیږي چې دیالس زره تونه د پریکرسرونه یا تیزابي موادونه د ارتیا لري. دا طبعا پرمختللي هیوادونه د قاچاقیږي په دې مثلا په دې مجلس کې بس شوی ده.
آیا په دغه غونډه کې د دوشنبه د کومه پریکړه فیصله هم شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د مخدره موادو د لابراتوارونو پر ضد یا د تولید پر ضد ګډ عملیات به هم شریکیږي په ځانګړې توګه په افغانستان کې؟
نه، دا رقم موافقه تر اوسه پورې نه دي شوي.
تاسو له دنیا څخه او له سیمې څخه هغه لازم مبارزه چې د مخدره موادو پر وړاندې کیږي په مجموع کې په افغانستان کې په سرحدونو کې په منطقه کې تر راضي است؟ تاسو وزارت کې بعد هلې ځلې زیات شي.
یو د افغانستان حکومت په دې ارسه کې کولای نشي چې موافق سي په دې مبارزه کې یا په دې برخه کې. نور هیوادونه په دې برخه کې اقدامات کوي، خو دون اقدامات چې باید مثبت نتیجه به ولري تر اوسه پورې نه دي شوې ده. تاسو ګورئ تقریبا هاتیا متریک ټنه هیروین په روسیه فدراتیف کې مصرفي په کال کې، او تقریبا 4 میلیون روډو کسان هلته شتون لري. همه د روسیې ضبط د مواد مخدر تقریبا 15% دي. دا په خپل خایه چې د دې ظرفیت ډیر تیته دي. دا مجالس هم دا کانفرنسونه یو بل سره دا مسائل شریکوي چې په دې نقطه کې یا په دې برخه کې دونه مشکلات دي، باید جدي اقدام وسی یا تدابیر ونیول سي چې باید سرنګ رای حل پیدا کړو چې په دې برخه کې موافق شو.
د نشي توکو په خلاف د مبارزه وزارت سلاکار انجینر زبیح الله دائم و چې د تاجکستان د غونډې د پریکړو په اړه معلومات راکول. د تاجکستان په پایتخت کې د غونډه د دوشنبه او جمعه په ورځو کې جوړه شوې و چې په کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسي چارواکو ګډون درلود چې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې او پریکړې وکړي.
تازه، دقیق او بي طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو امریکایي قاضي د هغه تورن کس د حبس حکم ورکړ چې اسلامي ارزښتونو پر ضد د فلم جوړولو لارښوونه کړې وه. دغه فلم خپرېدل په اسلامي هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهره راوپارولې چې پکې د امریکا د یو سفیر په ګډون په لسګونو کسانو وژل شول. اسلام ته د سپکاوي فلم جوړونکي د پنجشنبه په ورځ په کالیفورنیا کې د مشروطه ازادي د قوانینو څخه د سرغړونې او مقاماتو ته د دروغ ویلو په تور ونیول شو. نوموړی په خټه مصري او عیسوي مذهبه ده. په دې اړه لویدیځو اجانسونو راپورونه خپره کړي چې مهم ټکی فراه واد وړاندې کوي.
نکولا باسلی په 2003 میلادي کال د بانکي اسنادو د تقلب په جرم په 18 میاشتو حبس محکوم شوی و. د هغه مدافع وکیل رابرټ ډاکټل وویل چې 55 کلن باسلی اته ځله له بند څخه د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه سرغړونه کړې ده، او سرپرست مامور ته یې دروغ ویلي دي او په دریو مختلفو نمونه یې خپل ځان معرفي کړی دی. د اسوسییټډ پرس او فرانسې خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس نکولا باسلی د 50 کال لپاره اجازه نه درلوده چې د سرپرست مامور د اجازې پرته کمپیوټر او انټرنیټ استعمال کړي، خو نوموړي دا کار وکړ. هغه د مسلمانانو د معصومیت په نوم 14 دقیقې ویډیو یې جوړه او په ویب پاڼه کې یې خپره کړه. د نکولا باسلی په هدایت جوړې شوې ویډیو پر ضد په ګڼو اسلامي هیوادونو کې مظاهره وسوې. په لیبیا کې امریکایي سفیر ووژل سو او په نورو بیلابیلو هیوادونو کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان ووژل سول. نکولا باسلی د پنجشنبه په ورځ وروسته له هغه ونیول سو چې مقامات وویل نوموړي د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه سرغړونه کړې ده. قاضي سوزانا سیګل د نکولا باسلی د نیولو حکم وکړ. قاضي وویل دی د ټولنې لپاره خطر پېښولی سي. محکمه نور پر دغه کس باور نسی کولای. قاضي زیاته کړه چې د نیکولا د حفاظت په اړه هم اندېښنې راپیدا شوې وي. نوموړی باید په توقیف کې وساتل سي. باسلی د کالیفورنیا یوې محکمې ته د سختو امنیتي تدابیرو سره حاضر کړل سو. مقامات وویل که داسې نوموړی له بند څخه د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه د سرغړاوي په تور په 2 کاله حبس محکوم سي. د ناکولا باسلی محاکمه د تړلو دروازو شاته وه. یوازې ژورنالیستانو او هغو کسانو چې غوښتل یې د محاکمې جریان په خپلو سترګو وویني وکړای سوی چې دغه جریان د ویډیویي کانفرنس له لارې وګوري. امریکایي مقاماتو د ګوګل له شرکت څخه وغوښتل چې دغه فلم له خپلو ویبسایټونو څخه لیرې کړي، خو ګوګل دا غوښتنه ونه منله او ویې ویل چې دا کار به د ګوګل د شرکت قوانین تر پښو لاندې کړي. په اسلامي هیوادونو کې د فلم پر خلاف د مظاهرو په ترڅ کې ناکولا خپل کور خرڅلاو ته سپارلی و، ټلیفون یې قطع کړی و او په خپله په یو ځای کې پټ سوی و. د مسلمانانو د معصومیت فلم لوبغاړو له ناکولا شکایت کړی دی چې هغوی یې تیر ایستلی دي. دوی ته ویل سوي و چې دغه فلم د یوه مصري صحرایي جنګیالي په اړه و. هغوی ته د اسلام په اړه هیڅ نه و ویل سوي او هغه متن چې دوی لوستی و په هغه کې اصلا د اسلام ذکر نه دی سوی. په فلم کې د نورو کسانو ژغونه ثبت سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا روان خبرونه روسته برخه تان د سانګ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې د سیمه حالاتو ته یو وکتنه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پر یو شمېر هغو هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه کې د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي. لاروف ویلی دی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو لپاره د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ په سوریه کې کورنۍ جګړې ته شدت ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د سوریې د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې څرګندونې کړې چې جزئیات به د فرشت جلال زی په رپورټ کې واوري.
سرګی لاروف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې په سوریه کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره باید هر اړخیز اوربند ټینګ سي، زندانیان خوشې سي او بشري مرستې د هیواد ته ورسیږي. د لاروف په وینا په دې ډول به په سوریه کې د خپلمنځي ډیالوګ د پیل لپاره شرایط برابر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هغه تړون چې د جون په میاشت کې په جنیوا کې رامنځته سوی او د بشار الاسد د استعفا غږ نه کوي باید په سوریه کې د انتقالي پلان اساس وي.
Но это предложение было заблокировано. Те, кто противодействует выполнению Женевского коммюнике, берут на себя
دوی وای هغه کسان چې د ژنیوا د اعلامیې مخالفت کوي یو ستر مسؤلیت پر ځان را اړوي. هغوی یوازې د حکومت لخوا پر اوربان ټینګار کوي او اپوزیسیون اڅوي چې تشدد ته زور ورکړي. په دې ډول دوی سوریه د یو خونړي بحران منځته ورټیل وهي. مسکو په دې تورن دی چې په سوریه کې 13 میاشتنی تشدد د پای ته رسولو د هڅو مخنیوی کوي، ځکه په امنیت شورا کې د ویټو له حق څخه په کار اخیستلو د بشار الاسد رژیم پر ضد د پریکړه لیک د صادرېدو مخنیوی کړی دی. د بشری حقوقو د څارن ډلې وایي چې تر 10000 زیات کسان د بشار الاسد د رژیم پر ضد د ولسی پاڅون په تیرو 3 میاشتو کې وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د خبرو په ترڅ کې د دې سازمان پر امنیت شورا انتقاد وکړ چې د سوریه د بحران په برخه کې د بنبست سره مخامخ ده.
There can be no legitimate explanation for the failure of the Security Council.
د سوریه د رژیم لخوا د تشدد د پاتر سوال لپاره د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د پاتراتلو په اړه بحث کیدلای سي. خو د نړیوالې ټولنې د ګډ دریز د څرګندولو په برخه کې د امنیت شورا ناکامي هیڅ خانه کوونکی ځواب نه لري. د شورا باید د نړیوال امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي. د امنیت شورا ناکامي ده چې د بشار الاسد رژیم ته د لازیاتو خلکو د وژلو وخت ورکړي. د سوریه د ملګرو هیوادونو په غونډه کې چې د جمعې پر ورځ په نیویارک که جوړه سوې وه، د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سوریه سره د لشتلوژو 500 میلیون ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن اعلان وکړ چې 10 میلیون ډالر به په سوریه کې د تشدد څخه متاثر شویو خلکو ته د روغتیايي مرستو لپاره ځانګړي شي. کلینتن ویل چې په سوریه کې د اپوزیسیون ملکی ډلو ته به د ارتباطاتو ټینګولو لپاره لشتلوژه 1,00,000 وسایل او 45 میلیونه ډالر ورکړ سي. د زرو تنو لپاره به روزنیز پروګرامونه هم جوړ سي. برېټانیا هم اعلان وکړ چې لشتلوژه 1,50,000 ډالر به په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
مخکې له دې چې د تاند سانګې اونیس پروګرام ته ورشو، اوس هم د روغتیا سره تړلې یو موضوع. د مایکروسافټ مالک بیل ګیټس وایي هیله مند چې په راتلونکو څو کلونو کې به پولیو یا د ماشومانو ګزند په کامله توګه په نړۍ کې محو شي. اوس په نړۍ کې د افغانستان په شمول په دریو هیوادونو کې د پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. ډاکټران وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ویروس په واسطه رامنځته کیږي، او که څوک واکسین وکړي نو دا ویروس ورته تاوان نشي رسولی او په تدریجي توګه ویروس له منځه ځي. د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم هم په نړۍ کې په پولیو یا ګزند اخته وي، نو بیا به په ټولې نړۍ کې د ناروغي خطر موجود وي. فریده هوډ سیفی په دې اړه راپور لري.
د مایکروسافټ مالک بیل ګیټس چې خیر غوښتونکي سړی بلل کیږي، او د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د محو کولو د یو نړیوال کمپاین مشري کوي، وایي هیله مند دی چې په 2015 میلادي کال کې به په نړۍ کې هیڅ یو ماشوم د دې ناروغۍ له امله فلج نه وي، او تر 2018 کال پورې به په کامله توګه د پولیو ټغر په ټوله نړۍ کې ټول شي. بیل ګیټس اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي، له پولیو سره د مبارزې په برخه کې نړۍ ډیر لوی پرمختګونه کړي دي، او یوازې درې هیوادونه یعنی افغانستان، پاکستان او نایجیریا دي چې د پولیو د ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته، او د پولیو ویروس لا هم په دې سیمو کې نه دی محو شوی. بیل ګیټس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پولیو د محو کولو په اړه په یوې لویې غونډې کې تر ګډون مخکې دا خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د دې ویروس محو کول د هغه د کار د دوهمې دورې په لومړیتوبونو کې راځي. د ملګرو ملتونو مشر وایي اوس په نړیواله سطحه په سلو کې 99 د پولیو پیښې محو شوې دي. هغه وویل د پولیو له محو کېدو څخه به ټوله نړۍ ګټه واخلي. اوس نو په کار ده چې ټوله نړۍ له افغانستان، پاکستان او نایجیریا سره اوږه په اوږه ودرېږي، او په دې توګه د پولیو د محو کولو کار ترسره کړي. ډاکټران وایي که چېرته یو ماشوم هم په پولیو اخته وي، نو نورو سیمو ته د ناروغۍ خطر ډېر دی، ځکه خو په نړیواله سطحه هڅې روانې دي څو د پولیو ویروس د دنیا په هیڅ یوې برخې کې نه وي. بان کی مون وویل کله چې موږ په 1988 کال کې د پولیو سره د مبارزې چارې پیل کړې، نو هغه وخت 125 هیوادونه وو چې پکې ماشومان د دې ویروس له امله د ګزند یا فلج له خطر سره مخامخ وو. هند د پولیو په محو کولو کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ وو، او د تیرو 13 میاشتو راهیسې داسې یو هیواد دی چې پکې پولیو محو شوې ده. هغه هیله مند چې دا ناروغي به حتی د ډیرو سختو شرایطو سره سره په کامله توګه محو شي. خو بیل ګیټس په خپلې مرکې کې د پولیو محو کول کاملا یو ساده مسله بللې ده. هغه ویلي موږ دې ته اړ یو چې د واکسین څاڅکي ټولو ماشومانو ته ورسوو، خې د واکسین کولو ډلې ولرو، او د واکسین د رسولو لپاره له مناسبو لارو کار واخلو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې پکې ناامني ده، لکه په هلمند کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د هلمند ولایت د عامې روغتیا د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبیدالله داودزاده بیا وایي سمه ده چې د بې امنیو له امله به ځینو سیمو ته د واکسین رسول ګران وي، خو ډېر ځله خپله کورنۍ د واکسین په اهمیت نه پوهیږي. له دې خبر نه دي چې د واکسین د څو څاڅکي د ماشوم ژوند ژغوري او له فلج کېدو څخه یې ساتي.
د اخته کېدو سبب هم یوازې او یوازې غفلت د پاملو دی چې خپل کوچنیان واکسین ته نور ولي، او یا واکسین څخه بې برخې پاتې شوی دي، او یا د واکسین د اهمیت څخه خبر نه دي.
افغان ولسمشر وایي په دې هیواد کې به لا ډېرې سختې هڅې وشي، او هیله مند چې د پولیو ناروغي به ژر په افغانستان کې محو شي. په نایجیریا کې په تیره په شمالي سیمو کې چې مسلمانان پکې برلاسي دي، هلته یو شمېر خلک داسې فکر کوي چې واکسین ورته ضرر رسوي، نو ځکه خپل ماشومان نه واکسین کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د پولیو محو کول د پاکستان لپاره په ملي لومړیتوبونو کې راځي. هغه وایي د پولیو محو کېدل اسانه کار نه دی، او د نړیوالو پالیسیو او مرستو مسله مهمه بولي. دی وایي په پاکستان کې وروستي سیلاونه او بې امنۍ هغه مسایل دي چې ځینو سیمو ته د هغو روغتیایي ډلو د رسیدو مخه ډپ کړي چې غواړي ماشومانو ته واکسین ورسوي. خو بیل ګیټس سره له یادو ستونزو ډېر هیله مند دی، او وایي لکه د کوي یا چیچک په شان به پولیو هم په راتلونکو څو کلونو کې له منځه ولاړه شي، او دا به دوهمه ویروسي ناروغي وي چې په نړۍ کې به په کامله توګه محو کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق،
سلامونه همزولو بیا هم لتان دی تانگی خبرانی سر موز نورگل شفق
او وگمه رشیدی
ملگریو خدوستانو چنگ تذکیره لره؟
در سر گرزوی کنه
کنه نو ولی نه در سر گرزوی مونگ وگمه
پولیس نیو
خو ککومه او راز ملگرو در سر تذکیره نوی خواهی پا همداسی چا واوڑه چه داسی دا پختانو باران در باندی او روی
زکه چه منگای هر او راز نماتیگی
خو نو وگمه ځینی کسان په ځانګړي ډول ځینی ځوانان لزان سره تذکیره نه ګرځوي ولی لزان سره نه ساتي
کور سره وی څنګه لري او کور سره نه وی لکه مو سوز سره مخ کېدل شي
خو په نننۍ خبرونه کې مودې ته ورته پښتنو ته د جواب موندلو هڅه کړي
د خبرونې پای به هم په یو سندره کړي
خو
شفق سیب تذکره دیو چا د پیژنگلوی پانه یا کارتی چه ده در لدون که تابیت سرگندوی
هو اگمی پا افغانستان که ده امیر امان الله خان پا دوره که ده تذکره اخیستل دوت شول اولا دیار لسوا دری درشم روسته اخیستل حتمی شول
اوست ده جون پا گنو چارو که حقا کار منده نوی که زدک روی که لیو زیبل زیت سفر وی
که انتخابات یا تاکنی وی او که زینی نور مسائل چه تذکره در سر نوی سړی لګنو ستون سره مخ کېدل شي
د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي حاله د تذکرې په قدر پوښوي
چې په جیب کې نو
bale
نو مسر زاهد الله احمد د ننګرهار ولایت کامل سوري اوسیدونکی د کابل پلا راتلم د پولیس سرخیل سره لمنګه تذکره وختم په تذکره نه لرله تذکره غوښتل خو بیا غستون دال شډیر په صاحب ټول ډیر زیات تاسو پاکستانانه سي پلانکه سي پلانکه
ابراهيم ډډوال يم د خوست ولایت اوسیدونکی خوانځي کې راته وویل چې ټول تذګيري راوړای تذګيري اړینه په خوانځي کې باید ټول راوړی و ځینې الکان ته ډېر ستونزې جوړې شوې جلال آباد تلاړل خوست تلاړل پکتیا تلاړل څو څو ورځې په وته ما سره تذګيره نه وره سره زه ډېر ستونزې سره مخامخ شوم اوس زه تذګيره ځان سره ګرځم مار وخت ما سره په جیب کې تذګيره را سره
صدر رحمان مسكين یار يم یو ورځ هر تر اتلم د چمن حضوري سره پولیس د مرسيډيس موټر نه ګوته رانولې و چې تر کوشه کله چې راکې وته مویل چې ته د پاکستاني نو مویل چې نه زه افغانم د ننګرهار يم د دې تذکيري غوښتنه وکړل چې تذکيره راکړ نو ما تذکيره لبه انتر اوځي پوری ورسید آلته یو نفر هغه بلد پنګرار کې به د سیمه پښتنه رانه وکړه ما ول دغه جواب ورکړ هغه به کیناته وک ډیر زیات راته د تذکری قدر معلوم شي چې باید ماتمن په جب کې لرلې زه خو مچ زما مشکل حل شو ځکه چې مال ته بازي خلک پیژندل بازي سیم پیژندل کې چیرې د پاکستان نه یا د ایران نه یا د کوم بل هیواد نه یو افغان راشي تازه او دلته بازي سیم کې نه بلد دلته څوک نه پیژني او چې تذکره مون لري نو دا افغان د پاره ودا ډیر ستونزمن ترڅو دوی ته ځان ثابت کړي چې زه افغانم
لچا مې اوریدلی و چې کټول خار هم په یو روپې شي خو چې یو روپې دې په جیب کې نه وي
نو څه وکړي کله کله مو تذکره هم نه وي غټ ستړي هغه د چا خبره د سترګو پر اب کې خلاصولای شي
خو وګمې د صدف په نوم د انجلې ته بغوک شو چې هر شی به تذکره لزان سره ساتي کله کله لوی کار ورته بند شوی خو
تذکره ور سره و ځکه یې آرام سره
اخیسته هو
تذکره مدار همیشه پیش می باشه خو به دلیل که باید پیش آدم باشه در یک واقعه همیشه
زه تذکره لرم هر وقت را سره وی باید هر څوک له ځان سره وساتي که خدای مکاله کومې پیښه سره مخ کیږي د کورنۍ غړي زر پیدا کولای شي ما تر اوسه ډیرې ګټې ترې لیدلې ډیر ځلې مې په داسې وختونو کې په کار شوی چې وخت به را سره کم و که را سره نه وای ښایي ډیره به سرګردانه شوی وای چې کور ته پسې تللی او بیرته مې راوړلی نو هماغه وجه ده چې زه یې هر وخت له ځانه سره په دسکول کې ساتم
په افغانستان کې دوستانو د تذکری ګرځولو ته ځینې کسان په ځانګړي ډول ځوانان پام نه کوي دا خبره څوک کوي وګمې
دا خبره د کورنیو چارو وزارت د ویان رستیال نجیب دانش کوي او زیاتوي
هرگاه در شهر در هر جای افغانستان گشت و گذار بکنی اولی چیزی را که پلیس
د افغانستان په هر ځای کې که هغه ښار وي او که کوم بل ځای لومړنۍ پوښتنه چې یو پولیس کوي هغه د یو سړي هویت یا پیژندګلوي ده چې څوک یې د کوم ځای چیرته ځي د پیژندګلوي اسناد یې راکړه مقصد تذکره پاسپورت او یا هم د وظیفې کارت غوښتل کیږي خو زموږ ځینې هیوادوال په ځانګړي ډول ځوانان د تذکرې ګرځولو ته اهمیت نه ورکوي خو باید ویم چې په ځینو حالاتو کې ډیره اړتیا ورته پیدا کیږي. فرضاً کله کومې ترافیکي پیښې سره یو څوک مخ شي، نو کله چې هغه روغتون ته وړل کیږي، که تذکره ورسره نه وي، په اسانۍ یې د کورنۍ غړي څوک نشي پیدا کولی چې اړیکې ورسره ونیول سي.
شفق
صاحب، د سید رحمان او فردوس په نوم دغه ځوانان دا مني چې له ځانه سره د تذکرې ګرځول ګټور کار دی، خو دوی پر دولت د نیوکه کوي چې اوسنۍ تذکرې معیاري نه دي.
هو، یوه پاڼه ده که یو څو ورځې له ځانه سره وګرځول شي اشکیږي. دوی وایي چې باید د نورې نړۍ هیوادونو په څیر تذکرې د وړو وړو جیبي کارتونو په ډول ورکړل شي.
تذکره مشکل لري، یو دا چې کومه ورک دوی ورکوي تذکره، نو هغه ډېره غټه ده، نو په دې خاطر باندې د تذکرې ګرځول هم د ځان سره ستونزمن دي، ځکه که هومره غټ کاغذ چیرې ګرځي، که کاپي ګرځي، هغه نه مني، که هغه کاغذ ځان سره ګرځي تذکره خرابېږي. بېرته د تذکرې اغستل چې دي دا هم په ډېره مشکله باندې، یعنې چې هلته په هغه اداره کې څوک ونه پېژني، هم ډېره مشکله ده. نو په دې خاطر باندې یو څوک نشي کولی چې تذکره ځان سره وساتي.
زما نوم انجینر صفي الله فردوس ده، د لغمان مرکز د مهترلام اوسېدونکی. ما سره د زوړ تحریک تذکره ده، مثال اته کاله مې وړاندې اخیستې ده، هغه دولس ورقې لري. دولس ورقې مثال دا دی باندې کبر نه کیږي، خو دولس ورقې ګرځول په جیب کې دا یو مشکل ده، یو سخت مشکل ده. بس نوی هغه ښه ارزش نه لري، یو ورقه ده، دا خو د تذکرې شکل نه لري. په نړۍ کې کوم هیواد داسې ورقه ورکوي؟ دا کوم بېلګه څوک ورکولی شي؟ خو هغه یو کاپي یو کارت لري، نوم یې کارت کمپیوټري شي، بس او ګرځول یې اسانه. دا د حکومت نیمګړتیا ده. په دغه حساب کې باید موږ ټول افغانانو ته چې د دې افغانستان تابع یې، هغه باید تذکره ولري، پاسپورټ ولري. خصوصا چې هر ځوان ته لس کلن کېږي، باید پاسپورټ کور ته ورته ولیږي. او هر ماشوم چې په زیږنتون کې یا په شپخانه کې زوکل کېږي، هغه ته باید دا پیدایښت تذکره ورکړي، د طبیعت تذکره ورکړي. دا ټول مشکل اسانه کوي.
شفق صاحب، نجیب دانش هم د ځوانانو دغه نیوکه په ځای بولي چې د وروستیو کلونو د تذکرو جوړښت او بڼه یو څه جنجالي ده.
خو دې زیاتوي دوستانو چې له همدې پاڼې د کارت په بڼه فوټوکاپي ایستلې او له ځانه سره یې ګرځولی شي.
متاسفانه که در افغانستان تذکره ای که در طی چند سال اخیر
له بده مرغه په افغانستان کې چې په دې وروستیو کلونو کې کومې تذکرې هیوادوالو ته ورکړل شوې، د جوړښت او تخنیک له مخې یو څه جنجالي دي. یو خو کاغذ با کیفیت نه دی، بل یو لوی پاره ده چې له ځان سره ګرځول یې هم ستونزمن دي. همدا وجه کې دی چې ځینې ځوانان یې له ځان سره ګرځولو ته زړه نه ښه کوي. خو د همدې تذکرې فوټوکاپي د یو واړه کارت په ډول له ځان سره ساتلی سي. که چیرې تذکره ورسره نه وي، باید پاسپورټ یا د موټر چلونې لایسنس یا جواز ورسره ووسي.
په نږدې راتلونکي کې باید د کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو وزارت په ګډه همکارۍ ټولو افغانانو ته الکترونیکي تذکرې چې د ځینو ستونزو له کبله ځنډیدلې وي ورکړل شي.
هو، همزولو دا خبره هم نجیب دانش کوي او وایي چې لومړنۍ الکترونیکی تذکره به د هیواد جمهور رئیس ته وسپارل شي او همدې سره به وګمې ویش پیل شي.
وزارت مخابرات و وزارت امور داخلی افغانستان تایی که
دا کورونای چارو وزارت او د مخابرات و وزارت په ګډه الکترونیکی یا کمپیوټری تذکرې جوړوي. له تیر کال راهیسې پرې کار روان دی. دا د یو سل او شل میلیونه ډالرو پروژه ده. دغه د پیژندګلوي کارت به یو ډیټاپیس ولري چې د پاسپورټ، د انتخاباتو کارت او د موټر چلونې لایسنس او داسې نور معلومات به پکې هم ځای پر ځای کیږي. لنډه دا چې یو معیاري کارت به وي. کارونه یې نږدې بشپړ سوي دي، که خیر وي په راتلونکو دوو میاشتو کې به لومړنۍ الکترونیکي تذکره د هیواد جمهوري حامد کرزي ته ورکړو. ویش به پیل کړو چې له دې سره به د خلکو او ځوانانو دغه ستونزه هم حل سي
و این مشکل جوانان او مردم افغانستان حل شو.
کانو دوستانو، نور به موږ په خوده اوس پارو کڅنګ وګمې.
بلې، او نننۍ خبري خود تذکری په اړه وی چې دی او چا په پیژنګلوي کې مهم رول لري.
خو
فضا فیاض یو څوک پسند رغواړي.
هو وګمې، خو لکه چې نشي پیدا کولی، ځکه لکه چې وایي ته چرته راشه د زړه کور ته مې شو راوړه.
شدس میں بوت مشو روڑا رکھ جانا نا رکھ جانا نا سمگا کلی تکو روڑا کچھر تے ہائے کچھر تے را شدس میں بوت مشو روڑا
جن لکا دزرو گتو تیر میں نکلو بے لتا جن لکا دزرو گتو تیر میں نکلو بے لتا جن لکا دزرو گتو تیر میں نکلو بے لتا جن لگا دزرو گٹو تیر میں نکلو مالا جب پلی مین دبی ہو روڑا ایک جانا نا جانا نا ایک جانا نا سمجھوائے کو روڑا کچر تے کچھ تے رش کو تم شو دوڑا